په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې دروو. خبرونه د بشیر ګواښ نه وو. خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو کامیاب امیدوارانو د وی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتي چې خپل حق پیسې دی ورکي. امریکایانو سره بټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د ځای معلومولو په تور کې نیول شوی شکیل افریدی وکیل هله خودلې چې هغه بجر خلاص شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي سره د سیاسي روغې جوړې پاړه وروسته پریکړه د افغانستان د سولې علي شورا ته لیږي. د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالي کاندیدانو یا امیدوارانو پیښور کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو لپاره پیسې او د دوی تنخواګانې ورکړل شي. یو مظاهره چې ویل
سره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعدې وکړلې. کله چې به عمران خان پیښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبا له دوی بیان ولګو بلدیاتي نمائندګانو ته تنخواګانې مرته جاري کړلې. بیا عمران خان کنونشن دلته منعقد کړی و. هغوی په خپله دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاري کړي دي. موږ ته ویل چې یاره جی ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتي وشه. راکړې یو هم نه ده. هغې کې هم 75% کټوتي وکړه. خو زموږ حکومت منګکانو د وژلو یو مهم دوی شروع کړی و. هفته پس اعلان وکړو چې موږ سره د هغې فنډ نشته دی. که چېرته دوی سره دا فنډ نه و نو دوی الیکشن
یاد دی چې خیبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. حکومت ویلی و چې کامیابو کسانو ته به د هغوی د واک اختیار لایحه جوړوي او کارونو لپاره به ورته پیسې ورکوي. خو نننیو مظاهرچیانو وویل چې حکومت دا یو کار هم نه دی کړی. پرون د قبایلي سیمو ځینو قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډېره اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي. دوی همداراز ویل چې نور ورته FCR قانون د منلو وړ نه دی. حکومت د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې بېلابېلو قبایلي سیمو ته د خلکو سره سلا لپاره سفرونه هم کړي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره مشورې کوي. نن د مئی 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کلیزه ده. د امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رادیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو ورته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړې. تېر ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وان مارک ټونر ویلي و چې پاکستان سره د شکیل افریدی د بند مسله راپورته کړې ده. د افریدی وکیل قمر ندیم بیا په دې اړه وایي فکر نه کوم چې امریکا د پاکستان پر حکومت د افریدی د راخوشي کولو لړکی کوم فشار اچولی شي. خو د پردې تر شا په دې لړکی یو څه کېدی شي. خو زه له دغو ګامونو خبر نه یم. لکه د بل هر وکیل په شان زه هم هیله لرم چې انشاءالله شکیل افریدی به په نږدې راتلونکي کې له زندانه آزاد شي. پاکستان په ابټاباد کې د اسامه پر کور امریکایي عملیات د خپلې خاورې له خودمختاري سرغړونه بللې و. تاسو خبرونه له مشال رېډي وره. د خبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو 8 ورځنی کمپاین پیل شوی. د ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو یا API صوبایي ادارې ویان رحیم خټک نن مشال رېډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به 100,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي چې عمر یې له 4 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې. یاد دی چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې مازورونکې پولیو وایرس او ګوزن ناروغي پکې لا هم شته دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عطارحمان سلیم نن مشال ریډیو سره خبر کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غوښتنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه دغې شورا ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو مهمو غړو ایستل د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه بلل کیږي. له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې کابل ته د حزب اسلامي راغلی پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي چې د چارواکو په نه ډېر مسایل ورسره حل شوي دي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والي مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وسوال وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې نن وویل چې له 4 ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال نیول شوي هم دي. د دې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوي دي چې 4 افغان فوجیان هم پکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په شام کې د اوربند د ټینګولو لپاره د روس او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوي او یوې هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې په دې برخه کې یو څه کار لا هم پاتې دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د شام په حلب ښار او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه له انساني قوانینو څخه سرغړاوی بللې ده. روس تیره اونۍ ویلي وو چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د اسد پر ځواکونو فشار نشي راوستی. او په ایران کې د یو نوي قانون منځورېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په دفاع کې وژل شوي. په دې قانون کې د هغه افغانانو، پاکستانیانو، داوطلبانو کورنۍ هم شامل دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې وژل کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ 1.5 پیسې او 119 روپۍ 80 پیسې. یو پاونډ 152 روپۍ 1.5 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو افغانۍ 1 روپۍ 2.50 پیسې او 1 روپۍ 4.50 پیسې. او 270 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 215 ایرانی ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په خیبر پښتونخوا کې د ځایی یا بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو نن په پیښور کې د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د صوبې له حکومت غوښتل چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او د دوی تنخواګانې ورته ورکړي.
یو کال نه وته مونږ پر روډونو باندې چې تاسو مونږ سره کومې وعده کړي هغه د عملي جامه ورکړي. یو روپۍ دوی نه دا جاری کړي.
د جنوبی او شمالي وزیرستانونو قبایلي مشرانو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یوې غونډې له لارې د پاکستان حکومت غوښتل چې د پاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون دی د قبایلو د رائے پر وړاندې کې وکړي.
عام سړی نه پښتنه وشي زه خپله ملک یم، مگر په هغو ملکانو کې نه یم چې هغه FCR غواړي. موږ د FCR ختمول غواړو.
او لنن څخه په پیښور کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ ضد 8 ورځنی کمپاین پیل شو. یو ډاکټر وایي په سیمه کې اوس هم ماشومانو ته د یادې ناروغۍ لګېدو خطر موجود دی.
کم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کنده یو الرټ ته موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس هم شته.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د نن د ګل پر ورځ په پیښور کې د بلدیاتي یا ځایي حکومتونو منتخب غړو د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتل چې دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او هم د دوی تنخواګانې ورکړي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله بیاوایي حکومت بلدیاتي حکومتونو ته 45 ارب روپۍ ورکړي او دا چې نورې پیسې به هم ورته ورکړي. له پیښوره زموږ خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور کې د بلدیاتي نمائندګانو لخوا د لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. د پیښور د یونین کونسل په جګی د ایساخیل کلی مقامی نماینده عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت بلدیاتي نظام نشو چلولې، نو ولې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې ترسره کړې؟ عبدالواحد زیاتوی صوبائی حکومت تل دوی ته دروغ ویلی دی.
سرا وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلی. کله چې به عمران خان پیښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبا له دوی بیان ولګو چې موږ دومره فنډ چې کوم دی جاري کړو بلدیاتي نمائندګانو ته تنخواګانې هم ورته جاري کړلې. بیا عمران خان کنونشن دلته منعقد کړی و، هغوی په خپله دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاري کړي دي. د هغې نه وروسته چې موږ راغلو موږ ته ویل چې یاره جی ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتي وشه، راکړې یو هم نه ده. دا خلک به موږ سره څه کوي؟ خو زموږ حکومت دې حد له راغی چې د منګکانو د وژلو یو مهم دوی شروع کړی و، هفته پس اعلان وکړو چې موږ سره د هغې فنډ نشته دی.
خو د مقامي حکومتونو د استازو د دې غوښتنو په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت د بلدیاتي نظام چلولو لپاره ځینې مالي پانګه جاري کړې ده، خو بلدیاتي نمایندګان په دغه اړه معلومات نه لري. صوبایي وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د احتجاج کوونکي بلدیاتي نمایندګانو سره به کینی او د هغوی ستونزې به حل کوي.
ناظمانو اطلاعات کمزوري دي، موږ کوشش کوو چې هغې ته ووایو چې د هغو کوم خدشات دي هغه درست نه دي، د هغو په فنډس کې کټوتي نه کېږي او د هغو د آنریری او د سیلری پیسې هم ریلیز شوي دي. په 10 ارب روپۍ کې 15 ارب روپۍ ریلیز شوي، د دوی د تنخواګانو پیسې هم یو 3 ورځې مخکې ریلیز شوي او د باقي 15 ارب به جونه پورې ریلیز شي. موږ ورته اوس خبره وکړو، دوی به مطمئن شي په دې باندې.
خو د پېښور د یونین کونسل لړمې یو مقامي نماینده صدرشاه وایي د بلدیاتي نظام په لړ کې صوبایي حکومت دا دعوه کړې وه چې مقامي خلکو ته به د پرمختیایي کارونو ټول اختیارات ورکوي، خو په عمل کې داسې نه ښکاري.
چدوچدې دعوې کولې چې موږ به داسې یو نظام راولو چې بیسک ګراس روټ خلکو ته به ډېره خوشحالي محسوس شي او ډېر بدلون به راشي. یو کال نه وته موږ په روډونو باندې چې تاسو موږ سره کومې وعدې کړي کومې دعوې تاسو کړي هغې د عملي جامه ورکړي، یو روپۍ دوی نه ده جاري کړي.
تېر کال د مئی میاشت کې په بلدیاتي ټاکنو کې په پښتونخوا صوبه کې د 300 پورې مقامي نمایندګان ټاکل شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمایندګانو په بیا بیا د خپلو اختیاراتو او ترقیاتي مالی پنګو په لړ کې یو شمیر احتجاجونه ترسره کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، پرون په ډېر اسماعیل خان کې د جنوبي او شمالي وزیرستانونو بیلابیلو قومونو مشرانو د یوې غونډې له لارې یو وار بیا د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی د فاټا اصلاحاتي کمیټې پر رول نیوکې وکړې. ویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه باید د ټول قبایلي ولس رای واخیستل شي. سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو او شیرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په بارې په تاریخي او جغرافیایي حوالې سره په مخورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موکې د سلیمان خیل قبایلیانو یو مشر ملک انور خان وویل
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کې زم شو. کوم چې کمیټۍ د نواز شریف له طرفه منظوره ده هغو خبره موږ نه منو. موږ چې د عام سړي نه پښتنه اوسي، زه خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کې نه یم ګډ چې هغه اف سي آر غواړي. موږ دا اف سي آر ختمول غواړو.
د احمدزو وزیرو چیف ما ملک علی وزیر زیات اکړه
ریفارم کمیټی چې کی مدوره د وزیرستان وکړه نو دا انتهایی ناکامه دوره وا او امی ستا باندې ډیر مزاحمت وشه او پاټه کې د پولیټیکل او د اغه چې کی هم نوا ملکون وی کایې کی می خبرې کړې وی دا د پاټه ترجمانی نه دون
د جمعیت علماء اسلام شاید شرانی د قبایلانو په پښتونخوا صوبې کې د شمولیت حمایت وکړ
سیار نه منو
نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژا وطن دی دا د په میژا پسې دروازې نه بندوي د آئین قانون په مطابق د میژا ور خپل کی کدا و نه کی بیا به میژا خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو
پښتونخوا په اواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ټولې قبایلې د سیمې د خلکې د کومې او د پالټې غونډې پرېکړه وکړله چې میژ نور افسیار نه مانی دا پاکستان چې څوره دروازې دي دا در تخلوصې بو ز پاکستان آئین پاکستان ته ورسما زه د پاکستان آئین مانم زه د خپل ورور سره ورور کېږم د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم خو که د مو دا ټولې دروازې بند کړلې بیا واحد یوه دروازه مو تخلوصه دو زه د مجبورۍ د مخه کمه چې ادمو د تاریخ دروازه دو او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نشي سره ولای
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبر هم وار وای
دغه جرګه شه دا فیصله وشوله چې میډا په سبا خبر پښتونخوا کې ډول غوړي میډا دا غوښتنه کوي چې میډا د سنتری تر درایل نه دی د یو عام پاکستانی په سیاست ژوند ته راول غوړي میډا مزګه چې کما د مرچ په تور استعمالوي دا مزید میډا منځیر نه دو مزید میډا غلامون مونږ کې دل مشکیر دي دا باندې دا استابلیشمنت سوچ وکړو دا وایي نه کړی دی د قبایلی عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایی فیصله باندې مجبور شي
د غونډې په ورستون شو کبال نو د ډولز پته پډنګ د توپنوالا چوک پر احتجاجي لاریون وکا او په دغه رنگ شعارونه یې ورکول دل یادون په اختتام شه کبایانو په زنو کې رددونو ښه جوته کړه غشتنه ای وکړه چې سیار نه مانو او کبایون دې د پښتونخوا په صوبې ورګټ کړای شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي د هغه هیواد له حکومت غواړي چې د راتلونکي کال په حکومتي بودجه کې د فاټا د پرمختګ لپاره ځانګړي پیسې بیل کړي دوی دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمو د پرمختیایي چارو لپاره مختص کړل شوي پیسې پوره نه دي لګول شوي او په خبره یې چې دا ځل باید د دغه کار مخه ونیول شي له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ کې د فاټا لپاره خصوصي فنډ بیل کړي ځکه چې دا سیمې له ترهګرۍ ځپلې دي او دلته انفراسټرکچر په مکمله توګه تباه شوی د دوی په وینا چې تر اوسه پورې په قبایلی سیمو کې د یو بجټ هم پوره پیسې نه دي خرچ شوي او دو تیر کال د بجټ لویه برخه لا هغه شان پرته ده دې لړکې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت وړاندې هم د فاټا لپاره تسل ارب روپو خصوصي فنډ غوښته وو او اوس یې هم په بجټ کې د خصوصي فنډ غوښتنه کړې
پاکستان برابر شي روزگار
کلی چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه وپوښتل نو هغه وویل که دا ځل وفاقي حکومت فاټا تخصصي برخه ورنه کړه نو دوی به د دې پر ضد د فاټا د پارلیمان د غړو سره په ګډه کړنلاره جوړوي
ڈیولپمنٹ نہیں زمنگ پر لیجسلیشن کے کار نہیں تو نہ فائدہ
خبره زما په خیال باندې خود دې پیری لا کدا اخیری بجټ دی که په دې کې مطلب دې د پټه دې مې نه خبره ونه منل شي پارلیمنتریان د پټه پارلیمنتریان خو هیڅ حیثیت پاتې نشو زمونږ خبر نه ستاسو ضرورت پاتې نشو
د قبیلی سیمو لپاره بیل شوی بجټ په پټه کې نه خرج کیږي کله چې مشال ریډیو د دې لامل د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله نو پختل نو هغه وی
په دې کې هر فیکٹر کمزوري ده د پټا سیکریټ ایجنسی د ډپارټمنټ هډز او د فیډرل ګورنمنټ دا کمزوري راځي نو دا غي طریقه به مونږ دا اختیاروله چې مونږ په کوم پارلیمنٹیرین زو هغه به مونږ اعتماد کې اخیستل چې تاسو په فیډرل ګورنمنټ کې زور کوي مونږ بدلته گورنر هاوس نه زور کوو نو دا یو سیستم به جوړو نو هغه سره به فنډ راتلو تیر ځنیم کالج کې زمونږ بالکل د فاټا ای ډی پی دا ښکاری لکه چې ولاړه
اسلام آباد کې د خزانه د وزارت د یو چارواکي په وینا چې رتن کې وفاقي بجټ به د روانې میاشتې په ویشتمه نیټه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي یاد دی چې تیر کال وفاقي بجټ کې د فاټا لپاره 30 ارب روپۍ بیل کړې شوې وې چې د فاټا د پارلیمان د غړو په وینا په دغه کې تر دې دمه یوازې 10% برخه خرچ شوې ده سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 15 ولزرا ات سوا اتیا او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ
په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو اته ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو د ماشومانو د واکسینو او حفاظتي ټیکو اداره اے پی آی وای په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو د دویمه مرحله یا دویم پړاو دی بلخوا د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وایي ډیر زر به د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل کړي له پیښوره زلان یوسفزی نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په 23 یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اته ورځنی مهم پیل شوی دی چې تر 9 مئی پورې به روان وي دې مهم کې له 4 میاشتو تر 30 میاشتو عمر 1,226 ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي
کله یو انجکشن ماشوم ته ولګي نو دغه په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي او یاد ساتي چې کمزې کې موږ د مرض ختمو د پولیو اغې د پاره د پولیو ساسکو ضروری ویکسینیشن دی چې کم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کې دا یو الرټ دی موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس هم شته اوس هم چېرته موږ نه ماشومان مسکیږي لګیا دي
نوموړي جاته کړه چې ډېر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي
دا اخرنی اوسو چې کوم کنفرم کیسونه شوې دي یو په هنګو کې شو یو په نوهار کې چې شوې دا افغان دي زونګ افغان ریفیوجی کیمپس کې او هغه لګون ته کې ویکسینیشن سټراکچر لګون ته کې کمزور دي او الټرنا په کونړ کې چې کوم صورتحال دي د پولیو کیسز هغه څلور کیسونه شو په دې 15 میاشتو کې نو دا هغه په چې کوم کم ضلعو کې زونګ افغان مهاجرین دي د دې لپاره ترډ فیس کې به ان شاء الله د مې چې کوم پولیو مهمې دا غي نه پس هغه دې کې هم مهم چلیږي او هغه تک به مونږ ماشومان ته ویکسین ورکړو
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کیسه لور د خیبر پښتونخوا سلور د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زه څنګه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوردن کو د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د نن 15 کال وړاندې په هم نن ورځ یعنی دویمه مې په پټاباد کې د امریکا د پوس په عملیاتو کې وجل شوی وو. د امریکا د اقدام په جواب کې د پاکستان حکومت ویلی و چې امریکا د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری کړی دی. د چارو پوهان بیا وایي چې د دغه پیښې وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې د کړکیچ ښکار شوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د مئی میاشتې د پیښې نه سربیره هم د 2011 کال په نومبر میاشت کې په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې 2011 کال په نسبت پر روان کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه دي.
سال 2011 پاکستان امریکا تعلقات میں
کل 2011 د دوانو ملکونو د اړیکو لپاره ښه کال نه وو، ځکه چې په دغه کال کې د اسامه بن لادن د وژنې پیښې نه علاوه نورې داسې پیښې رامخې ته شوې چې له وجې د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوه، او پاکستان هم په دغه کال په افغانستان کې د ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای ودروله، کومه چې په کال 2012 کې دوباره بحال کړې شوه. خو که موږ موجوده وخت کې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات وګورو نو د کال 2011 په نسبت دا وخت تعلقات ډیر ښه دي. خو په پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي چې دواړه ملکونه خپلو ګټو ته ګوري، او دا وجه ده چې تعلقات یې کله ښه او کله خراب وي. د ذکر دا چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په امریکا کې په 2001 کال کې د شو حملو ذمہ ګرځولې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فرانس پریس خبری ایجنسی یو رپورټ وایي 15 کلونه وروسته له هغه چې ډاکټر شکیل اپریدی د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لپاره د واکسینو د دروغو یو کمپین وچلو او په ترڅ کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووجل شو، د نوموړي ډاکټر خپلوان وایي چې هغه لا هم په زندان کې به یار مددگار پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې د بن لادن وژنه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې لپاره د یو سترې بریا په توګه یادېږي. د دې رپورټ مهم ټکي درته اورو. د فرانس پریس خبری ایجنس رپورټ وایي ډاکټر شکیل لپریدی چې عمر یې له 50 کلونو وخته وکیل ته لاسرسی نه لري چې له وجې دغه پر اپیل چې د ورکړل شوي 23 کلونو د بند سزا پر ضد یې جمع کړې عدالتي کاروایی نه کیږي. د نوموړي ورور ایجنس ته ویلي چې دی له هغه سره د لیدو او یا هم ورته د انصاف ملاوېدو هیڅ هیله نه لري. ایجنس د ډاکټر اپریدی د وکیل له خولې وایي چې د روغتون دغه پخوانی مشر سرجن د جیل په یوه وړه کوټه کې یوازې بندي دی او کولی شي په ټول کال کې د خپلې کورنۍ له غړو سره شپږ وارې وویني. د رپورټ تر مخه په تیرو لسیزو کې په نړۍ کې د وژنې په خورا زیاته مشهوره پیښه کې د ډاکټر اپریدی رول ډیر تیاره دی. دا نه ده روښانه چې د امریکا استخباراتي اداره څنګه نوموړي ته ورسېده. له پاکستان خبره شوی رپورټونه وایي چې په دغه کار کې د سیف د چلډرن په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې چارو یوې نړیوالې مرستندویه ادارې رول ولوبوه، خو یاده اداره بیا دغه تورونه ردوي. هغه څه چې د ډاکټر اپریدی د کار په اړه معلوم دي دا دي چې نوموړي په پټاباد کې د تور زړي ضد واکسین یو کمپین د دې لپاره وچلوه چې په دغه ښار کې د اسامه بن لادن او د هغه د کورنۍ د غړو د موجودیت د خبرې پخلی وشي. رپورټ کاږي اسامه بن لادن او کورنۍ یې د 2015 کال په شاوخوا کې په پټاباد کې پوځي چوڼۍ ته په څیر مې یوه کور کې واړول. په لیکنه کې د ځینو کتونکو په حواله ویل شوي چې نوموړي ته ممکن د پاکستان پوځ افسرانو په دغه ځای کې پناه ورکړې وي. د مې پر دویمه نیټه د شپې په تیاره کې د امریکا ځانګړي ځواکونه په دوو هلیکاپټرو کې د بن لادن پر کور ورښکته شول، هغه یې وویشتو او د هغه مړی له ځان سره یووړ. د بن لادن وژنه د ولسمشر باراک اوباما ادارې لپاره د یوه سترې بریا په توګه یاده شوه. خو په عین وخت کې د امریکا او پاکستان اړیکې هم خړپړ شول، ځکه چې داسې ویل کېدل چې پاکستان د نړۍ د تر ټولو مطلوب ترهګر په اړه معلومات له ځان سره پټ ساتلي ول. له دغې پیښې څو اونۍ وروسته ډاکټر شکیل اپریدی له ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور ونیول شو چې د لیکنې تر مخه نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. په رپورټ کې د کتونکو په حواله زیاته شوې چې امریکا د ډاکټر اپریدی د خوشي کولو لپاره پر پاکستان له فشار راوړلو لاس اخیستی او پر ځای یې په هغه هېواد کې د میشتو وسلوالو پر ضد د پاکستان د عملیاتو پر خبره ټینګار کوي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر ګواخنا لند خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالیو کاندیدانو یا امیدوارانو پیښور کې په یوې مظاهره کې حکومت وغوښتل چې دوی ته د وادي سره سم د ترقیتی کارونو پیسې او تنخواګانې ورکړل شي. پرون د قبلي سیمو ځینو قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیر اسماعیل خان کې په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل شي او همدارس د اف سی آر قانون د منځه یوړل شي. نن د مئی دوهمه د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15مه کلیزه ده. امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو ورته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړې. خو قمر ندیم زیاتوي چې د هیله لري چې شکیل افریدی به زر خوشی شي. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد د ستنو وهلو ویکسینو اته ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غني به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه دغې شورا ته ورولیږي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والي مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه احمد په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویل چې په شام کې د اوربند د ټینګول لپاره د روس او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوي او یوې هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. او په ایران کې د یو نوي قانون منظورېدو سره هغه بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په دفاع کې وژل شوي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر ناورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپرې ادارې د غیرت په نوم په وژنو لیکلي او وایي تیر اونۍ په کراچۍ کې یو هلک خپل 14 کلن خور هغه وخت وژلا چې وایي په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولې. د کومې وروسته چې د دغه هلک پلار اف آی آر هم نه درج کولو خو پولیسو دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچۍ کې سومیره و نه وژلې شوه، بلکې په مظفر آباد کې هم مهرالنسا نومې جنۍ د غیرت په نوم خپلې کورنۍ وژلا. ادارې لیکي د عورت فاؤنډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا 0 پورې زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي، خو له بده مرغه په دې کې یوازې 100 کیسونه رپورټ کیږي او د هغوی مقدمه هم بیا تر کلونو پورې رواني. ادارې زیاتوي چې دارنګ یو شمیر نور هم پیښې په پاکستان کې راغلي خو اکثره پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقونو ته تحفظ ورکړل شي او داسې یو سره کار خراب کړل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلي او وایي چې د سرشمیرنې د ځنډ له وجې د صوبو اصل آبادي مخې ته نه ده راغلې، چې له کبله یې حکومت په ان اف سي ایوارډ کې د صوبو په برخو کې د اضافه نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل پلو د نوي مالیکال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روانې دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیله وه چې په آبادي کې اضافه شوي نو په ان اف سي ایوارډ کې به ورته زیاته برخه میلاو شي، خو توقع نه ده چې د دې صوبو دغه ارمان پوره شي. ادارې زیاتوي بې شک چې صوبو کې د ګټو د ویش لپاره د آبادی صحیح شمیرنه ډیره ضروری ده، خو که وکتل شي نو په پاکستان کې د سمودې راهسې سرشمیرنه نه ده شوې. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه زر تر زره وکړل شي. ادارې اخر کې لیکي چې حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروری ده او دا ځکه چې په پاکستان کې عامې ټول ټاکنې کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدې. دا یو سوال دی چې راپورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مجلې په پاکستان کې پر یو مستند فلم د لګول شوې حکومتي بندیز او جنها خبري ایجنټس د افغانستان د روغ جوړې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول پر څرنګوالي لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی به لفرخندې سره وورو.
فابس مجلل کی په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوې ده چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوې دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړه کړې ده. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وایي په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي، نو ځکه پر دغه فلم بندیز لګولې ده. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه ترهګرۍ او تندروي خبرې شوې دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه په زیاتو هیوادونو کې ښودل شوی ده، پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کاله کار کړی دی او د ټولنې هغه حقایق یې ښودلي چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جینا خبري ایجنسی لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې او ډیرو خلکو پر دغې مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو ترڅنګ به څنګه سولې خبرې پر مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بیګنا خلکو ته مرګ جوړ وړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي او ټولو خواوو سره د خبرو دروازه باید پرانستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی، باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي او باید دوی خپل د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. اجانس لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. اجانس زیاتوي د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسۍ او فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي او بل کوم هیواد د حق نه لري چې افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بشري حقوقو څار نړیوال اداره وایي په شام کې د حکومتي او اپوزیشن ځواکونو لخوا په رهایشي سیمو یوازې د 13 اونۍ په بمباریو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 40 پکې ماشومان دي. په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب صوبه کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته رسیدلې. پر دې موجود مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګ رپورت اسرار عالم مومند اوروي.
په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پرونه خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته ورسید او وی ویل چې واشنگتن د شام د شخړې په حل کې د روس همکاري غواړي. د اردن له بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په پیل کې جان کیری وویل امید شته چې کېدای شي څه پرمختګ وشي. د خبره دا ډیر نازک وخت دی او دوی د روس پر لور ګوري چې همکاري به ورسره وکړي. نوموړی وایي ښکاره خبره ده چې دوی غواړي شامی رژیم د روس خبره ومني. روس یو ورځ وړاندې ویلي دي چې دوی به په شامی ولسمشر د هوایی بمباری درولو لپاره فشار وانچوي، ځکه چې په دغه بمباری کې سخت دریزه وسلوال په نخه کیږي او د ماسکو په خبره د وسلوالو په نخه کول د ډزبندۍ په تړون کې ناراضي. د شام حلب خار چې د دمشق نه په 360 کیلومتره کې پروت دی، پرون پکې د جګړې له کبله شپږ کسان وژل شوي او څه باندې 40 پکې جوبل شوي. اپوزیشن ځواکونه چې د حلب په ځنې برخه کنټرول لري په حکومتي ځایونو یې بریدونه کړي، خو د رپورټونو له مخې شامي ځواکونو هم لږ تر لږه 10 هوایي حملې کړي دي. په حلب کې د څه باندې یوې هفتې جګړې په سلګونه ولسي وګړي وژلي چې له وجې یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه اغیزمنه شوې. دا ښکاری چې لپرون راهیسه د روس په موقف کې هم بدلون راغلی. د روس لخوا په شام کې د رزبندۍ څارونکو څنګه مشر ویلی دی چې دا وخت په حلب کې د امنیت پر ځای کولو لپاره فعال هلې ځلې روان دي. بلخوا جانکاري ویلي دي چې په جنیوا کې د شام په اړه خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په نه ګډون باندې انتقاد نه دی شوی، بلکې دوی اوس په دې اړه له روس سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د شام تر ټولو لوی ښار حلب چېرته چې غټه جګړه روانه ده مخکې په پلان کې نه وو، او د ډزبندۍ لاسلیک کولو وروسته هم هلته کې جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی واشنگټن غواړي چې ماسکو په شامي ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې په حلب ښار ناتاره بمباری ته د پای ټکی کیږدي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
لوړپوړي حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشران، متخصصین او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې سره ټولېږي او د اسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې بانک سګنۍ غونډه د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې جوړیږي چې یو ګډونوالي هم له افغانستان څخه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي چې ډیره پانګونه باید پر هغو پروژو کې چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسي. تفصیل نوریاس نوریا کوي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکو هیوادونو به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال را په دې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بیلګه هم د تپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالي ملاتړ لري. د آسیا پراختیايي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ډی بی یا د آسیا د پراختیايي بانک مسئولینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو، د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیايي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي، نه چارواکو ته. د بشري حقونو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي. دغو ډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپیریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم همدوی ته ورسیږي، نه لوړپوړو چارواکو ته. د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیايي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیايي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي، او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوې سهمیه تولید کړي، او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. آذربایجان هم لکله چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیا بانک غړیتوب حاصل کړی. تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورت په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د آذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغې لیکي چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس ته استولی، له دې بانکه غوښتل شوي چې په ازبکستان کې هغه پروژې وځنډوي چې ګټه یې د کتان سکتور ته رسیږي، تر څو د ازبکستان حکومت په زوره د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبریالانو او نورو خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ډان رسپانی ولیکنه وايي هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه تقریبا 1000 خځې د خپل کورنیو د غړو لخوا وژل کیږي، خو قاتلین یې بیا له سزا بچ پاتې کیږي. ولیکنه تر مخه اوس وخت راغلی چې دا خبره باید په ډاګه کړل شي چې غیرت د خپل کورنیو د خځو په وژنه کې نه دی. د لیکنه مهمه برخه له مجید بابر اورو.
پاکستانی ورسپانې ډان په خپل یو مقاله کې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنې موضوع راغستې ده. ولیکي چې تېره اونۍ په کراچۍ کې یو 18 کلنه جینۍ سمیرا خپل مشر ورور اول ووهله او بیا یې پرې د چړو ګزارونه وکړل، او صرف په دې وجه یې ووجله چې هغې یو پردي سړي سره خبرې کولې. د ورسپانې په خبره سمیرا په کوڅه کې لوغړېدا، وینې ترې بهېدې او د چم ګوند خلکو ورته کاته، خو چې کله یې پلار د دغې پیښې مقدمه درج کولو نه انکار وکړو نو د سیمې پولیسو پکې بیا مداخلت وکړو، خو پولیسو د سمیرې د وژنې مقدمه د غیرت په نامه د وژنو زمره کې درج نه کړه او شکایت کننده یې هم ریاست پکې ګرځولی دی. ورسپانه لیکي چې هم په دغه ورځ د کراچۍ ښار په مظفر آباد کالونۍ کې یوه بله جینۍ مهرالنساء هم خپلې کورنۍ ځکه ووجله چې د هغوی د کومې خبرې نه یې انکار کړی و، او کورنۍ وایي چې موږ یې په ټولنه کې د مخ لګېدو نه و پریښي. ورسپانه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ادارې عورت فاونډیشن لخوا د خپور شوي یو راپور په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې هر کال تقریبا 1000 ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. د ورسپانې په خبره دا ډول قاتلین چې کله د خپلې کورنۍ نافرمانه ښځې ووژني نو د ټولنې لخوا درنښت ترلاسه کړي او ورته د روایتي پدر سرۍ لخوا ملاتړ هم وي، او بله دا چې که دا ډول مقدمې عدالتونو ته لاړې هم شي نو په کلونو پورې فیصلې نه کیږي، او نورې هم ډېرې وجې دي چې قاتلین د سزاګانو نه بچ شي. مقاله یادوي چې په دې لړکې په 2016 کال کې د لاهور هایکورټ مخې ته د هغه جنای فرزانه پروین د خپلې کورنۍ لخوا وژنه یو ځلند مثال دی چې خپلې کورنۍ په رڼا ورځ ځکه ووجله چې د کورنۍ د مرضۍ خلاف یې واده کړی و، خو قاتلین یې بغیر سزا بچ شول. ورسپانه لیکي چې هغه حکونه چې ښځو ته مذهب ورکړي دي ولې د روایاتو له وجې د خپو لاندې کیږي، او اوس وخت راغلی چې په دې خبره کې تفریق وشي چې غیرت د چا په وژنه کې نه دی.
مجید بابر د پنجاب صوبې په سایوال ضلع کې د پولیسو د یو سکھ مسافر د پټکی یا لونګۍ د بې حرمتۍ په تور د شپږو کسانو خلاف د مذهب د سپکاوي د سزا قانون تر لاندې مقدمه درج کړې ده. دغه کس چې مهندرا پال سنگھ نومیږي ویلي پولیسو دغه اف آی آر نه درج کولو، خو د دوی له احتجاج وروسته دغه سکھ کولو ته زړه ښه کړ. رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ملتان د یو 10 کلن د کپرو د کاروبار تاجر مهندرا پال سنگھ نومی تن دا اف آئی آر درج کړی دی. واضح دی پټکی په سکھ مذهب کې مقدس دی او په ځمکه د دې غورځول بے حرمتی ګڼل کیږي. د ساحوال ضلع د چیچاوت نیندانی محرر اظہر حسین شاہ مشال ایڈیو ته وویل چې 13 ورځ د فیصل موورز ټرانسپورټ کمپنۍ بس په ورو چلېدو له وجې مسافرانو او د بس انتظامیې ترمنځ شخړه رامخته شوې وه، چې پکې د لاسوهنې په نتیجه کې د یو سکھ پټکی د سره غوڅار کړی شوی و. د ده په وینا چې دا بس د فیصل آباد نه ملتان ته روان و چې پکې تخنیکي مسله عمر مخته شی و، خو هغه بیا سم کړی شوی و. دوی چې د پاکستان پینل کوډ تر لاندې 15 کسانو او د بس اډې د مالک خلاف مقدمه هم درج کړی شوی ده.
د مهندرا پال سنگھ وینا وا چې پټکې مذهبي حرمت لري او زما پټکې دوی وغورځولو، دا خو ما سره زیاتې وشو، نو د هغه په دې شکایت مونږ اف آی آر درج کړو او 15 کسان مو نیولې دي. دا د پاکستان پینل کوډ 295 او 576 تر لاندې درج کړې شوې ده. نیول شوی کسان وای چې موږ قصدن دا کار نه دی کړی او ټیل ماټیل لوجې دا پیښه رامخه ته شوه او موږ په دې نیت د پټکې نه دی غورځولې چې آیا موږ دې هدف کولو.
ایف آی آر درج کوونکی مهندرا پال سنگھ مشالی ډیو ته وویل چې پولیسو د ایف آی آر نه درج کولو او د احتجاج نه پس ایف آی آر درج کړی شوی و. د په وینا چې دغه کسان د مسلم لیگ نون سره تعلق لري او پولیسو په د زور ورکولو چې ایف آی آر دې نه درج کوي.
دا د مذهب د سپکاوي تور دی. په دې کې دوی ته سزا ورکول پکار دي. سزا دې لپاره ورکول نه دي چې دوی غلطي کړې ده، بلکې ځکه ورکول پکار دي چې دوی بیا دا غلطي ونه کړي. دوی زما ایف آی آر نه درج کولو. بیا ما هلته ځینې دوستانو ته آواز کړو او میډیا مې راوغوښته، نو بیا هله د پولیسو ضلعي مشر راغلو او بیا هغه خبره وکړه چې څوک دې کې ککړ دي نو د هغې خلاف ایف آی آر درج کړي.
داسې یو کیس مخې ته راغلی دی چې د یو اقلیت له خوا د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې شوې ده. مهندرا پال سنگ په وینا چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی دې ورته انصاف ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو پرون د مې پر لومړۍ نیټه چې د مزدورانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري د کراچۍ په پورت قاسم کې پښتنو مزدورانو خپل یو ملګری خاورو ته وسپاره. دغه مزدور څو ورځې وړاندې په احتجاجي ناسته کې د ډېرې ګرمۍ له کبله بېهوشه شوی و چې وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د پورت قاسم پښتانه مزدوران له تېرو 21 ورځو راهیسې د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ دویم لوی بندر پورت قاسم د کارکونکو په احتجاجي ناسته کې د مرشوي تن پاړه د مزدورانو د سازمان عمومي سکتر حسین باچا د اتوار په ورځ مشال رډیو ته ویل چې دغه تن په احتجاجي ناسته کې بے هوش شوی او اوس هم د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمیر کسان په روغتون کې داخل دي.
برین امرج شوی دا ټیک شوی دا بیا دلته نه امبولانس کې مونږ یو ډاکټر ما ته ویلو هم مونږ خپل کوشش وکړو او دغه ته سرجری ونډه وکړه دماغ برین یې کا موخ باندې مسالې پیښې شي او کسان چې دینو هسپتال ته اوسو امبولانس کې اوس هم داخل دي. دوه درې لکه
د مزدورانو د نړیوالې ورځې پر مهال د خپل احتجاج په اړه د قاسم بندر یو کارکونکي عارف الله وایي چې د نړۍ مشران په دې ورځ خپل پیغامونه ورکوي خو حکومت دوی ته د دوی د یو ملګري د مرګ په شکل کې ډالۍ ورکړه، کوم چې د افسوس وړ خبره ده.
نن د پاکستان او د پورا دنیا سیاسي لیډران او د ملک صدران په خپل بیانونه جاری کړي خو زمونږ لپاره دونه د افسوس مقام دی چې نن موږ مړي شتو، جنازې اوچتو. زمونږ یو ورور چې کوم دی درنه کې بے هوش شوی و، هسپتال کې و، نن هغه وفات نو یکم مې باندې دی ظالم حکمران موږ ته دا مړو تحفه راکړي.
یو بل کارکونکي استپتانوش خټک وایي چې د کراچۍ په دوه بندرو یعنی کراچۍ بندر او قاسم بندر کې کارکونکو لپاره بیل قانون نه دی. بي غواړي چې د هر چا لپاره یو قانون خپل کړی شي.
موږ د جان سره غواړو نه زموږ مزدوري ده او د مزدوري چې کوم ډېر ډول هلته کې چلیږي هلته کې څنګه هغې له پیمنټ کېږي. زموږ جن فنډ منډ نشته ځکه چې اداره زموږ هر څه خوري، زموږ حقوق موږ نه راکوي.
یو بل کارکونکي عبدالوحید وایي چې دوی سره ځکه زیاتې روان دي چې دلته زیاته شمېره د پښتنو خواري کا خدا
او ماته دا معلومه کې چې صرف د پښتو په بنیاد باندې زموږ سره غزت کوي. دلته پښتانه دي، مزدورانو کې زیات دي او زموږ هغه آواز چې کوم دی، زموږ کوم حقوق چې دي هغه دباو کړی دي او اوس هغه راکوي. نو دا ورز منګ نن چې دا پټۍ منګ تړلې دي ملګرو دا تورې پټۍ نو احتجاج په تورې مناوو او دلته کې موږ نن جنازه مو چتکړه او نورم کې دې شي دا اوچت شي.
د ذکر دا چې د قاسم بندر کارکونکو د 21 ورځو راهسې پر احتجاج ناشتي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د مزدوري زینو یعنی برتونو د شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي. سور ورځې وړاندې د پورت او شپینګ مرکزی وزیر کامران مایکل د دوی د احتجاجي ناستې ځای ته راغلی وو او دوی ته دا باور ورکړی چې د مئی په 15 نیټه به ورسره حتمی خبرې کولی شي. ولی مزدوران لا هم په دې مطمئن نه دي او وایي چې تر څو د دوی د مزدوري د ځایونو د شخصي کولو پریکړه بیرته نوی اخیستلې شوي تر هغې به دوی خپل کار نه شروع کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو
اوریدن کو د خیبر پختونخوا په لری پرتا او غرنۍ سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یو مشاره جوړه شوې چې د سیمې او شاوخوا شهرانو د نظر خاوندانو ګډون پکې کړو. په اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې وو.
لکه د تیر کال پشان د خیبر پختونخوا لری پرتی او غریزه سیمه د شانګلی په دیدل کلی کې د امن په نوم د پختو دغه مشاهره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلی، تورغر، بونیر او د خیبر پختونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلی او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعرې سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته گن شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج ته تلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند هوسۍ ویرېده به چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونو لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو هغه چې سپینه واوره شوه څله شوه نو لمبه شوه.
د دغې مشاعرې یو منتظم د دیدل کلي اوسیدونکي عباد الله خان د مشاعرې په هکله مشال ریډیو ته وویل:
مشاعره چې دا هر کال مونږ د سپرلي په موسم کې کوو چې دلته کې سپرلی وي، هر طرف ته ګلونه وي او ښایستګانې وي، نو په دې کې مونږ پوره پښتونخوا نه سوات صوابۍ چارسده تقریبا 150 سب شارای کرام راځي او دلته کې راغلو لپاره بسین په غاړه باندې انتظام شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سوات، شانګلی، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو:
غم دې خپل حال لیونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی، ورشي پسې دغه سړی غلی کوي دی دا اورېدلو نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوې د دغې مشاعرې ښکلا د خیبر پښتونخوا پیژندلي شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې د اورېدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم واورول.
او د دې سړي د یاره وکړه او دی وپېژنئ، د دې سړی نه یاره وکړه او دی وپېژنئ، دا چې زموږ مینځ کې پشان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې به مړ مې اوم کی، د جنازې په وړمبي سب کې به مې اوم ولاړ وي.
دا یادونې ده چې دغه د سپرلي په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په ړومبۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه، چېرته چې مشر میلما د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغې مشاعرې کوربه د سوات سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به یې هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د روانې خپرونې د پای شېبې دي. د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالیو کاندیدانو یا امیدوارانو پېښور کې په یوه مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې دوی ته دې د ترقیتی کارونو پیسې او تنخواګانې ورکړل شي. یاد دې وي چې خیبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. پرون د قبلي سیمو ځینې قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډېره اسماعیل خان کې په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. نن د مئی 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15مه کلیزه ده. امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی. شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو ورته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړې، خو قمر ندیم هیله ښودلې چې شکیل افریدی به زر خوش شي. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو 8 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دغې شورا ته ورواستئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو غړو د نومونو ایستل د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي. افغان چارواکی وای د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او دغه مرستیال احمد شاه همت په ګډون بلابل ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویل چې په شام کې د اوربند ټینګول لپاره د روس او همداراز داعش ضد ائتلاف لغړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوی او وی هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. او په ایران کې یو نوی قانون منځیرو سره دغه بهرنی وسوالو کورنو ته د دې هیواد تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په ملاتړ جنگیدل.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډې سره د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوه رادیو خپرونې واورئ. او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.